سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کازادې رادیو نورې اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لښبګو د مخام ترشبګو په نلو صفونو نس یو شپږ ویش مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شوه راغلی دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1978 د پریکړې لیک له مخې د طالبانو په یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. دا یونما مشر روزا وتنبای وا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوهې د دریمې غونډې په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویانت عبدل قهار بلخی پیکس پانی په ټویټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهې د دریمې غونډې پر جزئیاتو او لازمو همغږیو خبري وشوې. یونما ویلي دی چې د دوهې د دریمې غونډې پر اجندا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنی غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري قطر په پلاسمینه کې د جون په درويشتمه پیلې خپل اجنډا وړاندې کړي. خوندړيوالو چتروسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي؟ هغوی ته په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لزګونو چارواکو د ویزې د ورکړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان له لوري د دوشم د امریکا د پارلمان لوري د دوشنبه په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانت میټو میلر پرونه د ویزو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د دیموکراسي په کمزوره کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیره میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ چې د پارلمان غړو د قانون تصویب کړ خو لا تایید کړ خو لا تصویب شوی نه و. د بهرني جاسوس قانون د روسی هم دا ډول قانون ته ورته بلل شوی دی چې کرملن د مخالفانو او دیموکرات اپوزیسیون د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. د دغه قانون لمخې هر غیر دولتي موسسه چې خپل څه باندې 40% تمویل له بهر ترلاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عمل په توګه ثبت او راجستر شي. تمه کېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای 4 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کېږي چې دا به خورا مهمه وینا وي. کانګرس تېره اونۍ رسمن موافقه کړې وه چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي، خو پرون ناوخته یې د هغې د وینا نیټه وټاکله. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګر جنرال میکولا اولوشیفکا په یو بیان کې وویل چې روسیې نن پنځوس بېبولټ الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکراین پر نهو سیمو توغولي دي چې دا برید تقریبا پر یو مخ شنډ شوی دی. ډګر جنرال میکولا زیاته کړه چې په پلازمینه کیف کې د دې برید له امله په صنعتي تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د کیف والی وایي چې د لګیدلي اور له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړۍ سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نمړې لوبه له یوګاندا سره د 125 منټو په توپیر ګټلې ده او د یوه دویمه مسابقه ده. د شلو اورونو نړیوال جام د جون په نمړې نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. ما ملګرو ملتونو څلورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. دا چې ولې او کله په دغې چارواکو بندیزونه وضع شوي وو تفصیل به درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې د نجونو له حضور پرته کانکور پیل شوی، خو د نجونو احساسات څه دي؟ جزئیات به درته وروسته درکړو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د رکشې ډرایورانو شکایت کوي چې طالبان خپلو پلویانو ته اجازه ورکوي خو دوی ته ستونزې جوړوي.
طالبان هم لري بس بیغامه چوک ته ځي، غوی سواری کېنه بیغامه کار کوي، هیڅ شی مرتنوي پلیټم نه لري.
دا چې ولې لامو وګړو سره د طالبان لخوا داسې چلند کېږي په دې هم درته تفصیلي راپور له سیمې ولرو. چمن ته به هم ورشو چې هلته پرون څه پېښ شوي.
پر امن مظاهره وکړي، د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د تر خوره ورځ کوم ملګري هلته وو، پر هغو باندې ډېر سخت بیرونګونه کړي وو.
همدارنګه په هند کې ټول ټاکنو ته هم ورځو. نور مطالب هم شته، مطیع مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق ارد تخنیکی چارو په سمپلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د دغو طالب چارواکو ګډون کول دي. په دې چارواکو کې د طالبانو د چ په دې چارواکو کې د طالبانو کم چارواکي شامل دي. ورزو تفصیلي په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لري کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړې. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړې، خو د روان جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر پاړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه د هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیا هم خبرې شوي. خو متحده عرب اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمیر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مل وو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمیر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د انجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه نمړی پړاو پایل ته یو شمیر انجونو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د زده کړو بې برخې انجونې وایي دا ډېره د خوشنۍ ځای دی چې په دې ازموینه کې د انجونو ځای یو ځل بیا تش شوی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل راتلونکی تیار ویني او هیلې هم د هرې ورځې په تېرېدو سره له منځه ځي. تفصیل سنا کا کړنور.
روسلاغي چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل شو، یو شمیر نجونې وایي د کار بیا هم خوشینی کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلې د هرې ورځې په تېرېدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیار ویني. د هرات او میدان وردګو ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې نجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
در مدتی که آمادگی کنکور میگرفتیم
هغه وخت مو چې کنکور ته تیاری نیوه په یوه درسي فشار کې و، شپه ورځ مو معلومه نه وه. خو دا یو ډېر خوږ سټرس و. خو اوس چې د کنکور ازموینه ترسره شوې، د خواشینۍ ځای دی چې نجونو ونه شو کولی پکې ګډون وکړي.
دا څوم کال چې بیا د نجونو تر لوړ زده کړو خوبونه تر پښو لاندې کېږي، نو که داسې مخته لاړ شي نجونې ډېره مایوسه کېږي. افغانستان د دو لپاره بیخي یو دوزخ ګرځي.
د زده کړو د برخې فعالان هم د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه ترسره کېدل د خوښۍ ځای بولي. له دې ډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
یقینا چې دا ډېر د خوښۍ ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې لګډون څخه به برخې کېږي، او یقینا چې دا به ډېرې ناوړه اغېزې ولري.
د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو 13 ورځ غبرګولي په 12مه په لوګر، زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بادغیس، غزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو. نن د غبرګولي 13مه او سبا د غبرګولي 19مه به د دې پړاو 2مه او 3مه ازموینه ترسره کیږي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې 2م پړاو به د کابل په ګډون، د چنګاخ په لومړۍ او 2مه، 3م پړاو به د چنګاخ په 4مه او 5مه، او 4م پړاو به د چنګاخ پر 14مه اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سکه لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، او وروسته بیا پوهنتونونو ته یې له تګ هم راوګرځولې. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې، او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې، خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده، او د نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چې په کانکور کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي، ورځ تر بلې خپلې هیلې نه پوره کېدونکي ویني. اوس به هم ورشو چمن ته. په چمن کې د روان پرلت ځینې غړي ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وڅنه پرلت کوونکي نیولي، او په نورو پرلت کوونکو یې بریدونه کړي چې په پایله کې درې تنه ټپیان شوي دي. بیا هم سنا ککړ ته ورځو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پرلت کوونکو او د دې هېواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلت کوونکي دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکي نیولي او نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي، او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې ځینې غړي ورغوښتي وو چې موږ تاسو به مجلس کړو، او د دې مجلس په رڼا کې بیا دې نیولې دي او کوټې ته ترانسپورټ دي، او دلته په چمن کې حالات خراب دي، هرتال دی، او اوس چې کومه درنه روانه ده هغه د ډي سي دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوونکی عبدالمنان ادا کوي چې د دې کسانو له نیولو وروسته کله چې پلت کوونکي د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول، په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې برید وشو چې یو شمېر یې په دې برید کې ټپي شول.
او چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر خوره ورځ کوم ملګري راته وو، هغو باندې ډېر سخت بیرونګونه کړي وو، او بیا دا کوم خیمې چې دلته ولاړې وې بیا سودلي وې. مو د هسپتال ترجمه راته وکړه، نو هسپتال والا وو چې درې کسان زخمیان راغلي دي. موږ فکري
د پاکستانی رسنۍ د اندر راپور له مخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو، د چمن مرستیال کمشنر راجات هر عباس هم د وطنو پر لټ کوونکو نیول تایید کړي، خو زیاته کړي ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دان رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه، بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پر لاره د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 21مې په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی، او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مې له 4مې راهیسې د چمن او کوټي ترمنځ لار هم تړلې و. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه چې د نیوزیلینډ سره ده، په دې اړه به جزئیات تر کړو. خو اوس به ورشو په هند کې ټاکنو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. د مودی په مشرۍ د بهارتا ګوند چې په انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ نه دي خپلې کړلې، یو شمېر نورو ګوندونو سره ائتلاف تړ شو. جزئیات احمد چیبر راوړ.
د هند بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ډی ای په نوم د یو ائتلاف خبر ورکړ چې مشري به نریندرا مودی کوي. د مودی په مشرۍ بی جی پی ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلې کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیرې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د مودی بهارتیا جنتا ګوند د سیمه ییزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاجه شوی دی. د بهارتیا جنتا له ګوند سره د تلګو دیشم یا ٹی ڈی پی او جنتا دل یونائیټډ ګوندونه یو ځای شوی دی. د ان ڈی اے یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې دریاویا کلن مودی د یک شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره د هند سر اعظم په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، په خو هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوی دی. اپوزیسون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 شو تر سی شي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبه په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 224 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 222 څوکۍ په کار وې. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسی جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
وړاندې به کندوز ته هم ورشو او د ریکشا چلونکو شکایتونه به در سره شریک کړو. خو اوس به ورشو صفی الله ستانکزی ته چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه جزئیات راکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه لی داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلوبو یا هم نیمه پایلوبو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تورو خولۍ هم مشهور دي. دغه هلکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټیډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو ترسره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویسټ انډیز کې به د لوبو خو وخت وي د ماښام 9:30. لکه څنګه مې چې ویل، افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډیر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 لوبو کې 199 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 103 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سترایک ریټ سره په وروستیو 16 ورځو لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم زدران کڅام چې لږ کم سترایک ریټ لري خو بیا هم 211 منډې کړي دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه له آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندز کې اوس مې رکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبینو له لوري څخه په غیر قانوني توګه له دوی پیسې اخیستل کیږي. رکشا چلوونکي ادا کوي که څه هم د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکوي، نو بیا په ټول ښار کې دوی کولای شي چې کار وکړي خو څوک پیسې ونه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته هم نشي کولای. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د کندز ښار یو شمیر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمیر رکشا چلوونکي ادا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولای په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 15 کلن عبدالرحیم چې له 10 کلن رئیس په کندز ښار کې رکشا چلوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي باید له ټولو سره یو شان ته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمیر چارواکو رکشاوې اخیستي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوې هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه رکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب هم طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي غوی سواری کېنه بېغامه کار کوي، هېڅ مرته نه وي، پلیټم نه لري.
رحمت الله هم له 15 کلونو رئیس په ښار کې رکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سرویو مخنیوي وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه یا او مشتریان بیا بازی وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مکه وای نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو. اما غریبی نه سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبی نشته. ده
13 کلن سید الیاس وایي چې د بیکاری له وجې رکشا اخیستي ترڅو خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده او سواری هم کم شده او همیشه
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانی ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ اخته کوو سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې اخته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 رکشاوې موجود او فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ ښاګه لا ساتي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلوري ساته دوام لري. د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په منځني څپه په لندو څپوندو نس یو ش 15 متر او د مخام لشپګو د سارت شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نه بیس مخه کوي د لشي هم درنګ تاسو کولای شئ چې موخه پر ټوئیټر یا اوسنی او ایکس پانی فیسبوک انستګرام او هم درنګ پر وی پانی هم د سره تعقیب کړي پر فیسبوک مو هم مطالب خبري یو لدی سربیره په واتس اپ ګروپونو او ټلګرام کې مو هم مطالب شته دی مخکل دینه چې راپور ته ورشو چین او ازبکستان او قرغزستان یو تړون لاسلیک کړ چې درې سره هیوادونه د ریل پټري له لارې سره وصل شي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله په دې اړه ورسره نور چې زیاتره کړو اوس په ورشو پکتیا ته او هلته په د پاکو بو د پروژې په اړه تاسو ته زیاتره کړو
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کولالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي د کولالګو د جغتیانو د سیمې شورا مشر محمد حکیم مشاد رو ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په 10 کیلومتر کې کنکلې الکان ماشومان تلل سارات او بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور همسته چې خو یې وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زتجی او یا نورې ساحو ته ځي او براغو راوړي
د زرمت د جغتیان د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل له دوی څخه تبې به پیدا کېدی مثلا ملاریا به و څه شی به د درشان بزګ ته ډیر وو خو زه الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو
د زرمت اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی و مهمه ستونزه بولي د سیمې اوسیدونکو شکر الله وویل
د موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري لکه پاس که شاکان دي که سارک ده دغه منطقي بيخي وبو نه لري دغه سي یو هغه څاګان دي ورته وکاږي او دغه سي پاک وبو دي ورته
د وبو د نوي جوړې شوی شبکې تخنیکی کارکون کی وای دوی په هر کور او حتی چردیوالې کې د وبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړنه دي چې وبو په سپه هر تبلاړ شي یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایي ذخیره د 10 متر مکعب په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ یو شیر ده جوړ کړای ده او سولر سیستم ورته جوړ شوی ده په باندې وګوځي ذخیره ته او ذخیره ناراضي کورونو ته
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربېره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډه پټان زازیاریوب سید کرم او ګرد سړی پولیسوالیو کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاس شبکو کار روان دی چې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو یم په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکو لاس او غوړوان دي زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سازمانان او د غره کم د امسایي هوادو څخه د هيله او درخواست دي چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کوي په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې دروښت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیاتو کم تیر کړي هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې د عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منځوري راغلي د درې واره د 2 روپۍ اخستې دي جوړ شوی نه دی بیا د درې کال کیږي چې امارت برپای شوې دي دا او امارت چې برپای شوې دي مشته د تعهد راکړې دي چې تاسو کوکنار مکه راست تاسو ته مش د دې بدل اصلاح کړی تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مساعده کوو تر همدې دمو پورې مشتنه د اوبو زمينه مساعده سوي ده او نه اصلاح کړی تخمونه راکول سوي دي د تخصص خلک د کار زمينه نه د مساعده خلک د قربت سره مخ دي خلک د مشکلاتو سره مخ دي زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سی، بل د کار زمینه مساعد سی، او دغه رقم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک ولسی کني په یادی ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مو نو وخت نه لسم، خدای پاک مو مال سره ښه وخت ښه چاري.
ازادي ریډیو ټوله کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. از د زابل ولایت تشمزول وسوالی ز خبره کوم. زموږ په ولسوالی کې بيخي خادیستانه یو دانه به سیم خاده د غسی د زنجیر بارډر د دالته ولاله ده، او یو سلام خاده د ولسوالی سر ولاله ده. نور ټوله ولسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي او خلک لري روزات واستوند سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ رغت وروه مقامات پر ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تو ایمانی مایی که در تا دازاده ملما پروگرام لر خود را غیوران دی لند خبرونه. د ملګر ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته شاید سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړ چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شو راغلي دي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیقه، او د حج اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج مراسمو کې څه کال برخه واخلي. په 2011 کال کې د چورا د نن سواتاتی اوم د پریکلی کاله مخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو امنیت شورا بندیزونه لګولی و. د یو نامه مشر روز او تنبای و د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر پیر خان متقی سره د دوهی د درېم غونډې په اړه خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت میند عبدالقار بلخی په ایکسپاین په خانه ټوټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهی د درېم غونډې پر جزئیات او لازمو همغږي او خبري وشوې. یو نامه ویلي دی چې د دوهی د درېم غونډې پر اجنډا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلازمینه کې د جون په دیر شمه پیلیږي خپل اجنډا وړاندې کړي، خو نړیوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي، هغوی ته په افغانستان کې د نجونو ښځو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. چین، ازبکستان او قرغیزستان یو تړون لاسلیک کړی دی چې دا درې سره هیوادونه د ریل پټلۍ له لارې وصل شي. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله. د دغو درېو هیوادونو چارواکو دا تړون پرون په پیکین کې لاسلیک کړ. په دې مراسمو کې شی جین پینګ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د قرغیزستان ولسمشر صدر جو باروف د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه. تمکیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 14مه د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کیږي چې دا به خورا مهمه ویناوې کانګرس تېرې اونۍ رسمن موافقه وکړه چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي، خو پرون ناوخته یې د هغه د وینا نیټه وټاکله. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړی سیالي ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده، شو د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی لوبه له یوګندا سره کړې وه چې د 125 منټو په توپیر ګټلې وه.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت او د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې، او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک، د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرمه چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنه شاته مخ را وړه او ده ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وی چې ولې ژاړې، ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د ستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. د پژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونه ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپل زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نموږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونه یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعه سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنرال ورته اړتیا لري چې باید په غوزمو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي؟ لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه د افغان ټی وی کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ به مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو ضایع کوم. خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او که نه وي. شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور د سپک نظرونه یو بل ته بس دی، نو هغه لحظه زما هیڅ نه هیریږي چې کله هنار باندې راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی دغه راغلاست ته ولاړ و هغه په ډېر ډرامې جوړ شوې خبرې جوړ نو باور وکړه چې ما ډېر احساس خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو په حجاب کې به وې ښځې به وې دغه راغلاست به هلته ودرېدلې وې تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه اور روشی اوقات په کومه سویا روشی تاسو د حجاب نه خبرې کوي نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وای دغه خراغلاسته دی وا خارجي مېرمنه دومره تاسو ته بار زخه چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلي وخت مزای کو د دومره خبرو سربېره نه نشوي کولای چې تاسو یو څنجونې په حجاب کې البته وای هغه راهنمایي کړی وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پیژندلی شو بل پیژندلی شو الله پیژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټرانې په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې مېرمنې او خپلې د کورنۍ غړې هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا مېرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ وه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده نه به ورځي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځمه زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهیږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهیږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهیږي چې قرآن د یوه مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهیږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کیږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپل حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولی د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې دا نه شم کولی د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ فقط زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نه شو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د اسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپل روزل شوی خپل با تعلیم وی تعلیم کړی هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولای شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وې.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
ساعت 5 از